په قدرمن اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د انتخاباتو لپاره هلې ځلې زیاتې شوې دي. تازه خبره ده چې په ارګ ماڼۍ کې په دې پریکړه شوې ده چې د الکترونیکي تذکرو د ویش لپاره هڅه کیږي او وخت یې تعین شوی دی. تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ولسمشر غنی وی باید د ولسی جرګې او ولسوالی شوراګانو انتخابات شفاف او له مداخلو پاک وشي. په دمشق کې 14 نږدې 15 تنه وژل دي. په واشنگتن کې یو مشکوک کس هغه مهال ونیول شو چې غوښتل یې پر کټاری سپینې ماڼۍ ته واوړي. د خبرونو تفصیل: ولسمشر محمد اشرف غنی وای د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات باید شفاف وي او په دې بهیر کې د هر ډول مداخله مخنیوي وشي. ښاغلی غنی پرون شنبه د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو له کمشنرانو سره په غونډه کې ټینګار وکاو چې حکومت د شفافو ټاکنو ترسره کولو ته ژمن دی. ولسمشر غنی د انتخاباتو د شفافیت د تضمین لپاره د ټکنالوژۍ د کارولو یادونه هم وکړه، خو د ارګ په خبر پانه کې نه ده څرګنده شوی چې د ټکنالوژۍ له کوم ډوله به په دې انتخاباتو کې کار واخیستل شي. د ولسمشر دفتر پرون اعلان وکړ چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات به راتلونکی کال ترسره شي. د ننګرهار د اچین ولسوالۍ په دیوانه بابا کلی کې د داعش یو لوی قومندان مولوي عبدالقیوم ووژل شو. د ننګرهار د والي د دفتر د خبر پاڼې پر اساس مولوي عبدالقیوم د کابل په دهمزنګ سیمه کې د روشنایي غورځنګ پر لاریون د خونړۍ حمله طرح و. د خبر پاڼې له مخې هغه په سیمه کې په شاهین خراساني مشهور و. خراساني د انتحاري حملو لپاره د وسلوالو د روزلو مهارت درلود. په خبر پاڼې کې د غرض ویل شوی چې خراسانی په ننګرهار کې د 200 وسلوالو مشري کوله. د داعش دا قومندان د ملي امنیت ریاست په عملیاتو کې وژل شوی دی. په چین کې په دې عملیاتو کې د داعش یو بل قومندان فاروقی هم وژل شوی دی. په هرات کې 4 تنه د سرحدي پولیسو د یو افسر د تیرور په تور ونیول شول. د هرات د امنیت قومندانۍ ویندوی عبدالاحد ولیزاده بیګا آزادی رادیو ته وویل غیر مسؤولو کسانو پرون ماسپخین د لویدیز د سرحدي پولیسو د پنځم کنډک د دوهم لیوا پر عامر حمله وکړه او وی واشه. پولیس به اتهام ای رویداد 4 فرد دستگیر. پولیس ولادی پیش سره د ارتباط په تور څلور مشکوک کسان ولیدي. له هغوی څخه اوس څېړنې روانې دي چې څرګنده شي له کومه ځایه تحریک شوي وو او د جرم شریکان څوک دي. په پرونی حمله کې یو پولیس ټپي شوی دی. په هرات کې له تیرو 15 کلونو راهیسې هدفي وژنې کیږي چې د دغه ولایت خلکو ته جدي اندېښنې پیدا کړې دي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په هند کې د آیرلند له ملي ټیم سره په درېمه شلو وریزه سیالۍ کې مخامخ شي. افغانستان تیرې دوې شلو وریزنۍ مسابقې ګټلې دي. دا مسابقه به نن د افغانستان په وخت 3:30 بجې پیل شي. ټاکل شوی ده چې دواړه ټیمونه د هند په ګریټر نویدا لوبغالي کې 3 ورځنۍ مسابقې وکړي. په لندن کې د سوریې د بشري حقوقو د څارنې اداره وایي پرون شنبه په دمشق په غبرګو چاودنو کې 950 تنه وژل شوي او تر 300 زیات نور ټپیان شوي دي. د چاودنو د علت په اړه زیدو نقیز راپورونه ورکړی شوي دي. چاودنې د بابل صغیر په نوم هدیرې ته نږدې شوي چې هر کال زرګونه شیعهګان د زیارت لپاره ورځي. د سوریې دولتي خبري آژانس سنا ویلي چې تروریستانو په سیمه کې 2 بمونه ایښي وو. خو د لبنان المیادین تلویزیون ویلی چې یو بم پر سړک ځای پر ځای شوی وو او د یو بس د تیرېدو په وخت کې چاودنه وکړه. د المیادین پر اساس دوهمه چاودنه یو انتحاري د یو بس تر څنګ کړې ده. خو سیمه ییزو چارواکو د جرمني خبري آژانس ته ویلي چې حمله پر 2 موټرو چې شیا زیارت کوونکي لیږدول شوي دي. د عراق د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې 40 عراقي شیعهګان وژل شوي او 130 تنه ټپیان شوي دي. د حمله مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د قزاقستان د بهرنی چارو وزارت وای په استانی کې د سوریې د سولې د دریم پړاو خبرو ته له هغو راپورونو سره سره تیاری نیسي چې وای د سوریې د حکومت مخالفان د دغو خبرو د ځنډېدو هڅه کوي. د قزاقستان د بهرنی چارو وزارت وایند پرون شنبه وویل موږ ته تر اوسه کوم خبر نه دی راکړی شوی، موږ لا هم حاضر یو چې نیټې اعلان کړو. اټکل کېږي چې د روسیا او ایران پلاوی چې د بشار اسد د حکومت ملاتړ کوي او د غراس د ترکیې پلاوی چې د سنی عربو ډلو ننګه کوي په دې غونډه کې ګډون وکړي. د هالند بلوازد پولیسو په روتردام ښار کې د ترکیې د قونسلګرۍ مخته د مظاهره چانو د چیت پر کولو هڅه وکړه. مظاهره چان په د غزای کې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د بلاتړ لپاره راټول شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې د هالند صدر اعظم مارک روټه په تازه څرګندونو کې د هالند په اړه د ترکیې د ولسمشر خبرې لیون ډوله او له چوکاټه وتلي بللې دي.
We were talking with Turkish authorities on their visit.
They were موږ هالند ته د سفر په اړه د ترکیې له چارواکو سره خبرې کړې وې. موږ هغوی ته وویل چې له داسې کتنې سره موافقه نه لرو، ځکه دا د ترکیې یو وزیر دی او فکر نه کوو چې د ترکیې وزیرانو ته به مناسبه وي چې د هالند په خلکو کې چې شاید د ترکیې پاسپورټونه ولري د هالند په خاوره کې کمپاین وکړي. دا په یوه ونې کې دوهم وار دی چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د یوه اروپایي هیواد او ناټو د غړي په اړه په وینا کې د نازیانو یادونه کوي. اردوغان د مارچ په 15مه له دې عمله چې جرمني په هغه هیواد کې د ترکانو کمپاین بند کړ پر جرمني تور پوری کړ چې د نازیانو په څیر چلند کوي. اردوغان د مارچ په 15مه له دې عمله چې جرمني په هغه هیواد کې د ترکانو کمپاین بند کړ په جرمني تور پوری کړ چې د نازیانو په څیر چلند کوي. د امریکا د پټو خدمتونو اداروي یو سړی د سپینې ماڼۍ په شاوخوا میدان کې نیولې ده. د دې ادارې خبر پانه ویل نیول شوی سړی سره یو لاسي باکس هم وو او د شپې په تیاره کې د سپینې ماڼۍ پر کټاره د اوشتلو هڅه کوله. د خبر پانه لمخې د جمعې په ماښام چې مشکوک سړی د سپینې ماڼۍ پر کټاره د اوشتلو هڅه کوله، ولسمشر ډونالد ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې وو. مشکوک سړی د سپینې ماڼۍ جنوبي دروازې ته نږدې نیول شوی دی. جنوبي دروازه په سپینې ماڼۍ کې د ولسمشر د استوګنې ځای ته نږدې ده. چارواکو د نیول شوي مشکوک سړی هویت نه دی څرګند کړی. له هغه سره نیول شوی باکس هم تلاشي شوی او ویل کېږي چې کوم خطرناک شی پکې موندل شوی نه دی. ساعت 8:00 شوې. تاسې زموږ غږله ازادي راډیو اوري. په لسو ورځو کې د الکترونیکی تذکرو د ویش لپاره مهال ویش جوړیږي. دا پریکړه پرون په ارګ کې وشوه.
ځینې خلکو سره وادي شوي دي چې تاسو ته به موږ د 211 قرارداد چي دي هماغه مشخصو خلکو سره چې موږ به نور خلک په نظر کې نیسو.
د اداري فساد سره د مبارزې د شبکې د غړي څرګندونی وی چې وایي د قانون وزارت په قراردادونو کې فساد شوی دی. د افغانستان حکومت له هغو کمپنیو سره خبرې پیل کړي چې د انتخاباتو په برخه کې تجربه لري. د مالیه وزارت وایي چې په عوایدو کې خورا زیاتوالی راغلی دی.
زمونږ لپاره چې کوم هدف ټاکل شوی وو 112 میلیارد افغانۍ وو، آمده کال تر اخره پورې چې موږ 115 میلیارد افغانۍ ترلاسه کړو.
د ولسی جرګې یو شمېر غړیو د پاکستان له لوري پر ډیورنډ کرښه د دروازو له جوړېدو سره مخالفت وکړ. د نورستان د شزو چارو ریاست وای په ولایت کې له شزو سره تاوتریخوالی زیات شوی.
سکالی تقریبا 50 قضایه منګا درلودلې په مرکز کې، خو نسبت خدای خو نسوالګانو کې د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات.
دا نور موضوعات په دې خبرونه کې وړاندې کیږي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدای شي. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د افغانستان ولسمشر یو پلاوی ته دنده سپارلې چې د برېښنایی یا الکترونیکی تذکرو د ویش لپاره شرایط او امکانات وڅېړي. په دې اړه د خبرو لپاره پرون شنبه په ارګ کې غونډه وشوه چې د حکومتي ادارو یو شمېر جګپوړو چارواکو هم پکې برخه اخیستې وه. د موضوع تفصیل فرشته جلال زیورانی کوي.
ارګوای پراتونکو له سورځو کې بعد د برېښنایي تذکرو د ویش زمانی جدول جوړ سیم. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د برېښنایي تذکرو د ویش پر شرایطو د خبرو لپاره پارک کې له شمیر حکومتي چارواکو سره غونډه وکړه. په غونډه کې پریکړه وشوه چې یو کاري ډله د تذکرو د ویش لپاره پر شرایطو غور وکړي او د دې بهیر د پیل د نیټې وړاندیز ولسمشر ته وړاندې کړي. د جمهور رئیس مرستیال ویندوی د واخان مینپال پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکلي پلاوي غوښتنه سوي چې د برېښنایي تذکرو د ویش لپاره شرایط او امکانات وڅېړي. ځانګړي کاري ډلې ته لس ورځې وخت ورکړ سوی چې وضعیت او امکانات مطالعه کړي او پر اساس یې وړاندیز وکړي چې د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر تر کومو شرایطو لاندې او څه وخت پیل سي.
ولسمشر برېښنایي تذکرو په اړه باندې د بېلابېلو ادارو له استازو سره غونډه درلودله. د غونډې په جریان کې دغو ادارو له استازو څخه یو جوړ شوي کاري ټیم ته دنده ورسوله چې په لسو ورځو کې د برېښنایي تذکرو د ویش د پیلولو لپاره له وړاندیزونو او زماني جدول سره د یو واضح تحلیل ترتیب کړي چې د یو سم تحلیل پر اساس باندې د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر پیل سي.
په افغانستان کې د برېښنایي تذکرو ویش د ولسي جرګې او ولسوالیو شورا او پټاکنو کې د خلکو د ګډون لپاره لاساسي ټکو بلل کیږي. خو آیا په افغانستان کې کمزوري امنیتي وضعیت د تذکرو د ویش چارې له خنډ سره نه مخامخ کوي؟ د ولسمشر مرستیال ویندوی د واخان مینپال په دې اړه وویل:
په دغه کاري ټیم کې د امنیت ادارو فلیندي هغوی ته دنده سپارله سوې ده تر څو په وضعیت په دقیق ډول باندې وارسوي او وروسته د برېښنایي تذکرو د ویش لپاره زماني جدول ترتیب کړي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د مارچ په 2 نیټه د نفوسو د احوالو د ثبت قانون د شپږم مادې د تعدیل تقنیني فرمان توشیح کړ. پر دې اساس په برېښنایي تذکرو کې د هر وګړي دین، قوم او ملیت ځانګړی سي. یو شمېر څارونکي وایي د دې فرمان توشیح د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر ته پیش یو ستر خنډ لري کړ.
له بلې خوا ارګمانی وایي انتخاباتي کمیسیونونه باید راتلونکي هجری لمریز کال د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات ترسره کړي. د ولسمشر د ویان مرسیال د واخان مینپال پرون شنبه یوې خبري غونډې ته وویل حکومت د شفافو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره له خپلو ټولو امکاناتو کار اخلي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي په افغانستان کې مخ په خرابیدونکي امنیتي وضعیت ته په کتو دا امکان نشته چې په راتلونکي کال کې سم انتخابات وشي. حدیث پردیس په دیاره راپور لري.
د ولسمشر د وین مرسیال د واخان مینپال د شنبه پورس کابل کې وی خبری غونډې ته ویل چې حکومت له کمیسیون سره په ګډه له هغو معتبرو نړیوالو کمپنیو سره بحثونه پیل کړي چې د انتخاباتو په برخه کې ښه تجربه لري. که څه هم ښاغلی مینپال په دې اړه چې یادې کمپنۍ به څنګه د انتخاباتو په برخه کې همکاري کوي څه ونه ویل، خو وایي چې د انتخاباتو پر پروسې د باور رامنځته کېدل خورا مهم دي.
افغانستان ولسمشر د کمیسیون له غړو له مرسته کوونکو هیوادونو غوښتنه کړې ده چې انتخابات د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو په راتلونکي کال کې ترسره شي.
د ښاغلي مینپال په خبره حکومت د انتخاباتو د مالی لګښت او امنیت په اړه هم له بېلابېلو خواوو سره بحثونه پیل کړي او هڅه کیږي چې ژر تر ژره د دغې مهمې پروسې پر وړاندې پرتې ستونزې هوارې شي. ټاکل شوی وه چې د انتخابات خپلواک کمیسیون تېره اونۍ د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړې وای، خو د نامعلومو دلایلو له کبله دغه اعلان تر اوسه ځنډېدلی دی. د انتخابات خپلواک کمیسیون مشر نجیب احمدزی د شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د انتخاباتو د نیټې د اعلان اړه بحثونه تقریبا نهایی شوی او ژر به دغه نیټه اعلان شي. د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات باید د 1940 نیوم کال د میزان په میاشت کې ترسره شوی وای، خو نا امنی او انتخاباتي اصلاحات دغه پروسې د ځنډ اصلي عوامل بلل کیږي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا د شفاف او سرتاسري انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره امنیت تر هر څه مهم ګڼي. د ولسي جرګې غړی ګل پاچا مجیدی وای کړکېچن امنیتي وضعیت ته په کتو راتلونکي کال د انتخاب انتخابات تر سره کېدل امکان نه لري.
مونږه کاش کې مونږ د شرایط ولرو چې مونږ انتخابات وکړلای شو، ولی متاسفانه پیشګویی دا وایي چې افغانستان کې به امنیتي وضعیت خنیوي، جګړه به تاوده وي، په تاوده جګړه کې هم په نظر انتخابات نشونی دي.
خغلی مجیدی وایي که څه هم د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو تر سره کېدل د ولس مهمه غوښتنه او د حکومت مسولیت دی، خو د په خبره چې امنیتي شرایط سم نه وي د انتخاباتو تر سره کېدل د ولس په ګټه نه بلکې په تاوان دي.
مجیب افغان له کندهار لیکي را روان انتخابات به شفاف نه وي، ناامني اوج ته رسیدلې او نور خنډونه هم شته. خو عبیدالله بارکزی له نامعلوم ځای لیکي چې که الکترونیکی تذکری وویشل شي نو شفاف انتخابات به وشي. تاسې اوریدونکي د انتخاباتو په اړه څه نظر لرئ؟ که غواړئ چې په دې اړه خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ، د اتنیمو او نه نیمو بجو پورې ترمنځ ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. هره یک شنبه په همدې وخت میکروفون ستاسو خبرونه وي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې کړکېچ زیات شوی، د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د پاکستان هغه پلان چې غواړي پر ډیورنډ کرښه دروازې جوړې کړي د دواړو هیوادونو اړیکې نورې هم خرابولی شي. په دې اړه د واصل وصال راپور.
دا دغه کمیسیون یو غړی جعفر مهدوی د شنبه پورس آزادی رادیو ته ویل چې د افغانستان حکومت د ستونزو د هواری په هدف کولای شي دغه موضوع له نړیوال ټولنې سره شریک کړي.
په اوسنیو شرایطو کې د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د دروازو جوړول چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تاریخي ستونزه ده، ستونزې به نورې هم ډېرې کړي، خو غوره دا ده چې دغه ستونزه د سیمه ییزو او نړیوالو سازمانونو له لارې چې دواړه هیوادونه یې غړیتوب لري هواره شي او دا به ښې او ګټورې پایلې ولري.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د دغه هیواد د سنا په مجلس کې ویلي د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د تروریستانو د سارلو په هدف د سلورو دروازو د جوړولو په اړه غور کوي. د امریکا غږ آشنا رادیو د راپور له مخې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر بلیغ الرحمن ویلي چې دغه دروازې به په شمالي او جنوبي وزیرستان او په کورما او محمد جنسی کې جوړې شي. نوموړی همدارنګ ویلي چې د تورخم او چمن دروازې به هم تر 2000 میلادي کال پورې په مجهزو او مډرنو وسایلو سمبال شي. دا لومړی ځل نه ده چې پاکستان د داشان اقداماتو هڅه کوي، بلکې په تیرو کلونو کې هم سو وارې د تاسیساتو جوړولو پر سر د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ نښتې شوې چې مرګ شوبلې هم لرله. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت په دې وروستیو کې د افغانستان په وړاندې د پاکستان د سرغړونو او کړنو په اړه شکایت کړی. په داسې حال کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه لا په رسمي توګه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د قومونو قبایلو چارو وزارت سرپرست عبدالغفور لیوال وایي د ستونزو د هواري لپاره ډیپلوماټیکو لارو چارو ته دوام ورکوي. ښاغلی لیوال ازادي راډیو ته وویل دا ډول هڅې به دایمي ثبات ونه لري.
به هم د ولسی جرګې په ارتباط، د ولسی جرګې ځینې غړي پر سردار محمد داود خان روغتون د چهارشنبه د ورځې حمله مخکې تر مخکې پلان شوی ګڼي او وایي چې په مخنیوي کې کشفیه او امنیتي ارګانونو بې پروايي کړې ده. د ولسی جرګې دغو غړیو وویل دا مسأله جدي ده او امنیتي ارګانونه دې ځواب ووایي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړی نظیفه زکی د شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د یاد حمله په مخنیوي کې د امنیتي منسوبینو په بې پروايي انتقاد وکړ. مرمن زکی وویل له حمله کوونکو سره د روغتون له دننه مرسته شوې ده. دا وایي زه د 420 روغتون په قراول کې وم. په روغتون کې دننه هیڅ خبره نه وه. د چاودیدونکو موادو موټر مخکې له مخکې په روغتون کې ځای پر ځای شوی و. د ډاکټرانو په بڼه څو تنه مخکې له مخکې ګمارل شوي وو. د دفاع وزارت د کشف پر ریاست او کشفي ارګانونو څه شوي وو چې ونه توانېدل چې دغه حمله له پخوا کشف کړي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې بل غړي عبدالرحیم ایوبی هم د امنیتي ارګانونو کمزورۍ ته ګوته ونیوله او انتقاد یې وکړ چې که د ورته حملو مخه ونه نیول شي په راتلونکي کې به نورې هم زیاتې شي.
زموږ امنیتي ادارې نور څه شي ته منتظر دي، یعنی چې ارګ جن ونیسي یا رئیس جمهور جن ترور کی نو خو څه شي پاته نه دي.
د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی پر یاد پیښې د ولسی جرګې د غړو له ټینګار وروسته وویل د یکشنبې په ورځ به د جرګې په عمومي غونډه کې په دې اړه ځانګړي بحثونه وشي. آیا په رښتیا سره امنیتي ارګانونو د دغه پیښې په مخنیوي کې بې پروايي کړې او چاودیدونکي مواد مخکې له مخکې په روغتون کې ځای پر ځای شوي وو؟ د دغو پوښتنو په ځواب کې د دفاع وزارت وایاند دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل چې د دفاع وزارت د مرستیال هلال الدین هلال په مشرۍ یو کمیسیون د پیښې په اړه څېړنې پیل کړي چې له څېړنو وروسته به د پیښې ټول جزئیات روښانه شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د خبرونه په پایل کې مو ووریدل چې د الکترونیکی تذکرو ویش پیلیږي او د شفاف انتخاباتو لپاره هلې ځلې پیل شوې دي. د ولسي جرګې ځینې غړي امنیت د انتخاباتو خنډ بولي. تاسو څه فکر کوئ؟ که غواړئ چې په دې اړه نظر څرګند کړئ، له ات نیمو تر نه نیمو بجو پورې ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. هر یکشنبه له ات نیمو تر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو خبرونه ده. د افغانستان د اداري فساد په وړاندې د مبارزې شبکه وایي د قانون او پټرولیم وزارت ځینو جګپړو چارواکو د یو شمیر قراردادونو په بدل کې له قراردادیانو څخه شاوخوا لس میلیون ډالره رشوت اخیستی دی. د دې شبکې غړیو د افغانستان د قانون او پټرولیم په وزارت کې د پراخ فساد په اړه د یو څیړنیز راپور په خپرولو سره رسنیو ته ویلي، د وزارت چارواکو مشخصو کسانو ته د تړونونو د ورکولو ژمنه کړې او له 212 څخه تر د هر تړون په بدل کې په منځني ډول 100,000 امریکایي ډالر اخیستی دي. د قانون او پټرولیم وزارت بیا دا راپور په کلکه ردوي. په دې اړه عباد الله حنانزی راپور لري.
د افغانستان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې شبکه په قانون او پټرولیم وزارت کې د پراخ فساد او مدیریتي ضعف په اړه اندېښنه ښیي. دغه شبکې د شنبې پر ورځ د یو څیړنیز راپور په خپرولو سره په کابل کې رسنیو ته وویل، د قانون او پټرولیم په وزارت کې مدیریتي ضعف او فساد د دې لامل شوی چې یو شمېر تړونونه د اړیکو او رشوت پر بنسټ مشخصو کسانو ته ورکړل شي. د دغه بنسټ مشر خان زمان امرخیل وایي، د قانون او پټرولیم وزارت یو شمیر لوړپورو چارواکو د 212 تړونونو په بدل کې له تړون کوونکو څخه شاوخوا 10 میلیون ډالر رشوت اخیسته.
دا 10 میلیون ډالر چې د بډو په شکل باندې اخیستل شوی دي او ځینې خلکو سره وادي شوی دي چې تاسو ته به موږ دغه 212 قرارداد چې دي هغه مشخص خلکو سره چې موږ به نور خلک په نظر کې نسات کو دا قراردونه به تاسو درکو، نو دا د بډو په شکل باندې تقریبا 10 میلیون ډالر دغه شوی تبادله شي.
د دغه شبکې غړي وایي له دغه تړونونو څخه شپږ تړونه یو ځایي زورواکي ته ورکړل شوي چې د خپلو چارو د مخ بیولو لپاره وسلوالو مخالفینو ته باج ورکوي، خو له څو کلونو راهیسې افغان حکومت ته هیڅ ډول مالیات نه دي ورکړي. یاده شبکه اندېښنه ښیي چې د قانون په برخه کې دغه تړونونه به زورواکو او د یو شمېر لوړپورو چارواکو نږدې کسانو ته ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د افغانستان د قانونو د سر بنسټ چې د افغانستان د روڼتیا سر بنسټ په چوکاټ کې فعالیت کوي، د افغانستان د قانونو په برخه کې له پراخ فساد اندېښنه ښودلې وه. د دغه بنسټ لخوا په ترسره شویو څېړنو کې دا هم راغلي و چې د قانونو په غیر قانوني کیندنه کې د یو شمېر وزیرانو تر څنګ د ملي شورا او ولایتي شوراګانو یو شمېر وکیلان هم لاس لري. خو د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي بیا د تړونونو په برخه کې هر ډول فساد ردوي او د افغانستان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د شبکې دغه راپور بې بنسټه بولي. د دغه وزارت ویان ذبیح الله سربری وایي،
به هیچ
کسی وعده داده نشده، دای بای هیچ اصلا شمانه نده شوی او هیچ سوگ دیتا نده تشویق شوی چه دل تا کندنی وکری او یا هم دا اریکو پر بنسرت ورسره دو کم قرارداد دا ورکاو لجمان شوی دا طول درواغ او بی بنسرت دی. خغل سروری وایی هیچ کم ترون دا اریکو او رشوت پا بدل که کم چا تا نده ورکل شوی او نبا ورکل شی. د افغانستان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې شبکه وړاندیز کوي چې د قانون او پټرولیم وزارت لپاره باید یو وړ کس د وزیر په توګه وګمارل شي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د افغانستان د مالی وزارت وایي د تیرو څو کلونو په پرتله د دغه وزارت په عوایدو کې په بېساري ډول زیاتوالی راغلی دی. د دغه وزارت وایند اجمل عبدالرحیمزی پرون شنبه د حکومتي ادارو له لوري د کلنیو راپورونو د وړاندې کولو په لړ کې خبري غونډې ته وویل، دا وزارت په عایداتي ادارو او منابعو کې د لازمو اصلاحاتو په راوستلو سره توانېدلی چې په خپلو عایداتو کې زیاتوالی راولي. په عین وخت کې د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي چې د سیمه ایزو همکاریو پراختیا او د یو شمېر لویو پروژو پیلېدو د هیواد په اقتصاد مثبت اغېز کړی. نور حال د واصل بسال په راپور کې
د افغانستان د مالی وزارت وایي په عایداتي ادارو منابعو کې د اصلاحاتو او شفافیت پر رامنځته کولو سره توانېدلی چې د خپل ټاکلي هدف څخه 3.5 میلیارد افغانۍ زیاته عواید راټول کړي. دا دغه وزارت وایا نجمل عبدالرحیمزی د شنبه پورس د حکومتي ادارو لخوا د کلنیو راپورونو د وړاندې کولو په غونډه کې وویل چې په 1395 مریض کال کې د افغانستان عایدات د 1300 کلونو په پرتله زیات شوي او دوی توانېدلي چې د خپل ټاکلي هدف څخه ډېر عایدات راټول کړي.
1395 مالي کال د افغانستان د مالي وزارت لپاره د لاسته راوړنو څخه ډک کال په دې و چې موږ وتوانېدو چې د ټاکل شوي هدف څخه زیات عواید ترلاسه کړو. زمونږ لپاره چې کوم هدف ټاکل شوی و 1.2 میلیارد افغانۍ و، اما د کال تر اخره پورې چې موږ 1.15 میلیارد افغانۍ ترلاسه کړو، او که چیرې 1393 سره مقایسه کړو چې د اوسني نظام څخه مخکې نظام و 1.5 میلیارد افغانۍ زیاتوالی ښیي.
ښاغلی عبدالرحیمزی وویل د افغانستان د مالی وزارت هڅه کوي چې په راتلونکي کال کې تر دې هم ډېر عواید ترلاسه کړي او افغانستان پر ځان بسیاینې پړاو ته ورسوي. په ورته وخت کې د افغانستان د اقتصاد وزارت مسؤلین وایي چې د افغانستان اقتصادي حالت د ودې او پرمختګ په حال کې دی. د دغه وزارت ویان سوراب بهمن د شنبه پورس د نوموړي وزارت د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په 1300 کلونو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ښه نه و، خو په 1395 مریز کال کې د افغانستان اقتصاد 2% لوړ شوی دی. په یاد کانفرانس کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر قوقندی د نوموړي وزارت د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د افغانستان سوداګریز اړیکې له هیوادونو سره پراخې او په ځانګړي ډول د ترانزیت په برخه کې چټکې شوې. د افغانستان د اقتصادي سکتور د وزارتونو ویندویان په داسې حال کې د خپلو لاسته راوړنو او په دغه هیواد کې د اقتصادي پراختیا خبره کوي چې عام خلک له ناسم اقتصادي وضعیت څخه شکایت لري او وایي چې ورځ تر بلې د دوی ستونزې ډېریږي.
په نورستان کې د ښځو چارو ریاست مسؤلان وایي د تیرو کلونو په پرتله په دغه ولایت کې د ښځو خلاف تاوتریخوالی زیات شوی دی. لسیمی څخه د آزادي رادیو خبریال روح الله انوري راپور راکوي.
د ولایت د ښځو چارو رئیس میرمن زاهدی فیضان آزادي رادیو ته وویل د تیرو کلونو په پرتله په ولایت کې پر ښځو د تاوتریخوالي کچا زیاته شوې او دوی ته هم زیاتې قضیې راغلي دي.
سکالی زمنګ قضایا تقریبا 50 قضایا منګه درلودلې په مرکز کې، خو نسبت خدای خولسوالې جامې کې د خزه پر وړاندې تاوتریخوالي زیات.
میرمن فیضان د تاوتریخوالي د قضیو د څرنګوالي په اړه وویل
دغه قضیې چې دي زیاتره مهر دی، میراث دی، لټکوب دی، او دغه دوه قضیې قتل او سکالی دغه 1590 کې، او څلور قضیې چې دي طلاق دی، حلف فصل شوی دی.
هغه وویل یو شمیر دوسیې د سپینګیرو او جرګو له لارې حل کړي او نورې په خپل ځای پاتې دي.
دغه قضایا نه تقریبا ویش قضایا مونږ حل کړلې، حل فصل شوی دي، او نور مغه د مواصلاتي لارو مشکلاتو د وجنه او بعض نور مشکلاتو وجنه دی ونه کړی چې ښځو چارو ریاست ته مراجعه وکړي، همدې پاتې دي.
د نورستان اوسیدونکي نادیه وای په ولایت کې خزی اوس هم د شاخه کارونو تر سره کولو باندې مجبوری دي.
زموږ خزی چې اکثر دي شاخه کار ډیر کوي، لکه لرګي راوړل شو، همدغه شاندار زینوب راوړل شو، همدغه پټو کې کار کوي، زراعت کې، همدارنګ مالداری کوي، هر قسمه کارونه زموږ خزی کوي. هر شاخه کار چې دغه ټول زموږ خزی کوي. حکم ډونر یا مستان نشته چې راشي نورستان خزی ته دغه کې بغیر د ریاست مور زنان چې هغه خپل بدبختانه اوسه پر خپل تعمیر نه لري. هغه
په نورستان کې خزی په داسې حال کې پر دوی د تاوتریخوالي د زیاتوالي خبره کوي چې د یاد ولایت په ګډون د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د ښځو نړیواله ورځ د رنګارنګ مراسمو په جوړولو او ښځو ته د غوړو وعدو ورکولو باندې ولمانځل شوه. خلک وایي په تیره یوه نیمه لسیزه کې په هیواد کې د ښځو د ژوند د ښوالي او دوی ته د حقوقو ورکولو په نوم په میلیونونو امریکایي ډالر د ورکشاپونو او غونډو په جوړولو ولګول شو، خو د دې پر ځای چې پر ښځو تاوتریخوالي کچا راکم شي نور هم زیات شوی دی. نو له دې ښکاري چې د ښځو په نوم شوې مرستې په ځای نه دي لګېدلې.
او وسم ستاسو پیغامونه حمید الله حسن ترکه ل غزنی ولایت څخه لیکي وای د انتخاباتو شفافیت د انتخاباتو د کمیسون په چارواکو پورې تړاو لري کو غوړي شفافیت ممکن دی. نادیه میوان ل زابل لیکي وای په اصل کې ولسی جرګه نه غوړي چې انتخابات وشي، دوی پوهیږي چې که انتخابات وشي اکثره غړي به بیا ولسی جرګې ته کامیاب نه شي ځکه د انتخاباتو مخالفت کوي. حاجي عبدالکریم ل زابل لیکي انتخابات تو خپل اهمیت له لاسه ورکړی دی، ولس ورباندې باور نه لري ځکه چې تیر انتخابات یو ښه مثال و. که تاسې هم غواړئ چې په همدې موضوع خپل نظر څرګند کړئ، له لنډو خبرونو وروسته میکروفون ستاسو دی. په دې موضوع هم د افغان بسیم د 1 شمېرې له لارې نظرونه راستولی شئ او هم د ټلیفون له لارې. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات باید شفاف وي او په دې بهیر کې د هر ډول مداخلې مخنیوی وشي. د ننګرهار د اچین ولسوالۍ په دیوانه بابا کلي کې د داعش یو لوی قمندان مولوي عبدالقیوم ووژل شو. په هرات کې 4 تنه د سرحدي پولیسو د یوه افسر د ترور په تور ونیول شول. ټاکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په هند کې د آیرلند له ملي ټیم سره په درېیمه شلو وریزه سیالۍ کې مخامخ شي. په لندن کې د سوریې د بشري حقونو د څارنې اداره وایي پرون شنبه په دمشق کې په غبرګو چاودنو کې 950 تنه وژل شوي او تر 100 ډېر نور ژوبل شوي دي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په استانې کې د سوریې د سولې د درېیم پړاو خبرو ته له هغو راپورونو سره سره تیاری نیسي چې وایي د سوریې د حکومت مخالفان د دغو خبرو د ځنډېدو هڅه کوي. او د هالند بلوازد پولیسو په روتردام ښار کې د ترکیې د قونسلګرۍ مخته د مظاهره چانو د چیت پرک کولو لپاره هڅه وکړه.
با عرض سلام دوباره، من امید مرزبان میزبان شما در این برنامه هستم همراه با همکارم عصمت ساروان. برنامه مایکروفون شما آغاز شد. از همین حالا تا تقریبا 1 ساعت دیگر مایکروفون رادیو آزادی در خدمت شما هست و نظریات شما را پخش میکنم. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی باید شفاف باشند و از هر گونه مداخله در این روند باید جلوگیری شود. رئیس جمهور غنی در جریان جلسه با کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی ناوقت دیروز در کابل تاکید کرد که حکومت به برگزاری انتخابات شفاف متعهد است. حالا در برنامه میکروفون شما نظر شما را می‌خواهیم در رابطه با امکان برگزاری انتخابات و اینکه در روستا، قریه و شهر و محل خود شما امکانات برای برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی و ولسی جرگه چقدر فراهم است؟
بله، یو توپیر چه پیدا کو انتخاباتو که لنور و سرده مرزبان سب اگه داده چه دازل به دی اول وار لپاره دی ولسوالی و شوراگانو انتخابات کیشی؟
بله، شاید هم بخش عمده از مشکل همین باشه، چون ولسوالی های افغانستان بیشترین نقاط ناامنی کشور هستند.
خب هر حال یو تغییر دی چه په تراس پری دی ولسوالی و شوراگانو لپاره انتخابات نوشی وی دا به اول واری چه انتخابات کیشی، او یو بل تغییر به شاید داوی چه الکترونیکی تذکری به ویشل کیږي. دا چې په دې موده کې به ټول خلکو ته تذکری ورسیږي او کوونه رسیږي دا بل سوال دی. ډیر خلک شک لري چې په دومره لنډه موده کې خلک الکترونیکی تذکری ولري، خو بیا هم یو ګام اخیستل کیږي.
بله، هرچند زمان دقیقه برگزاری انتخابات تا به هنوز روشن نیست، ولی با وجود از هم توزیع تذکرهای الکترونیکی پروسه طولانی است که وقت زیاد داره.
ډیر کلونه کلونه وقت غواړي او حکومت وایي چې په یو کال کې انتخابات کوي، تابن چې په یو کال کې شاید یو فیصدی ته دا تذکری ورسیږي، نه پژم چې څو فیصدو ته، خو په هر حال اکثره خلک نشي ترلاسه کولی. لیکن بیا هم یو تغییر دی او ډیر خلک ګمان کوي چې الکترونیکی تذکری به د انتخاباتو له شفافیت سره مرسته وکړي.
بله، چه شماره تلفن های شما شنونده های عزیز هستیم در این برنامه سهم بگیرین و ابراز نظر بکنین. شماره تلفن ما هست 0799-203-540 و 0700-822-755. اگر انترنت و سکایپ دارین از طریق سکایپ ما با در تماس شوین، آدرس ما است radio.azadi. و اگر تلفن افغان بیسیم دارین به شماره 818 اسمس بکنین، پیام و گفتنیتان به ما میرسه. پس راه‌های مختلف هست که از این طریق شما میتونین با ما و دیگر شنونده‌های رادیو آزادی در تماس شوین و در برنامه میکروفون شما ابراز نظر بکنین. همین حالا شنونده‌ای روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید، صحبتتان بخیر.
مهربانی صاحب.
وعلیکم السلام. بله سروان صاحب، شکر فراهیم له فرا ولایت میډکنی ولستا و ګران همکار دې سلامونه ونی کې لورن کوم.
سلامت اوسئ.
سلام به شما هم.
بل از ما دا نظر دې انتخابات پر برابر چې حکومت نه تنها دا چې اوس بالاخره ولایتو مرکزونه دې تر ماسیری لاندې د طالبان او لسوالی خوال د پرې د ولایتو په څنډه کې طالبان حضور لري او هلته جنګیر، نو انتخابات په دغه حالت کې څنګه وشي او حکومت دغه کوي چې موږ به انترکی رسالې دغه تذکری به ویش او دا به کو ها به کو. زما په نظر که چیرې امنیت تر دغه هم نو د خرابېدو په دغه ولاړ شي، زه دې ته ډېر خوشبینه نه یم چې انتخابات دې وشي، بلکې انتخابات به وشي او د ولایتو په مرکزو کې به څه نا څه وشي او ولسوالۍ کې به زه متوافق نه یم، بالکل به انتخابات په ولسوالۍ کې ونیسي.
خصوصا ستاسو ولایت چې تر ټولو ناامن دی، لیکن یوه خبره ده، خیر دی اورېدونکي د نظر څرګندوي، هر څه چې دوی غواړي. په تېرو انتخاباتو کې هم همدا د امنیت خبره کېده، تقریبا په هر رو انتخاباتو کې هم دا خبره شوې ده، لیکن بیا هم میلیونونو خلکو خپل رای استعمال کړی دي. په هر حال بل اوریدونکی
سلام علیکم، بفرمایئ.
السلام علیکم، انور صدیقی هم ده بکیا ولا دیری ولا دی ولا سفرنا تاسو ته تاسو ټول اوریدونکو سلام علیکم.
سلامت اوسئ،
خوش آمد آقای صدیقی، بفرمایئ.
خبره خدا ده چې د انتخاباتو پروسه چې باید شفاف وي، سپیڅلې وي. دغه د برقي تذکرو ویش خو فکر کوم چې ډېر وخت ونیسي. زړو کارتونه که چېرته په انتخاباتو کې استعمال شي، فکر کوم دا به د درغلیو نه ډک وي، ځکه چې د پاکستانه جعلي کارتونه په بوجۍ بوجۍ راغلي دي ولسوالیو ته، ولایتونو ته. هغه خلک چې پیسې لري په قومونو کې ولسونو کې رسوخ نه لري، محبوبیت نه لري، هغه جوړي کورونه کوي، تکلف کوي، د خپل سترګو لیدلی دي. نو ښه خبره به دا وي چې که چېرته د انتخاباتو پروسه د خپل د برقي تذکرو نه ویش نه مخکې شي، زما نظر دا دی چې نوي کارتونه د انتخاباتو پروسه توضیح کړي او هغه زړو کارتونه لغوه کړي. پزیدی چلتا برکی تذکری بھی شر کی گی، اگا خودی وقت نسی خو شپاپیات خو برکی تذکرو کی دے خو بیا چی شپاپیات لکسا گلت منز تروشی خا خبرو بداوی چی نوی کرتون روشی اگا تبزیر شی خلکو تا ایسا شپاپیات بمنز تروشی وسا سروان سب اگا خلق مولی دلی دی چی پا کامونو پا رسولو که پا ولیتونو که رسوخ لری محبوبیت لری، هغه مالی امکانات نه لري، هغه پاتې شي هغه خلک چې اصلي نمایندګان خلک ګڼي، هغه خلک چې هغه رسوخ نه لري، پیسې لري، امکانات لري، هغه خلکو ته پیسې ورکوي، هغه تقرب کوي، هغه کامیابوي، هغه پارلمان ته ځي، ولایتي شورا ته ځي او ولسوالیو کوم وکیلان چې دي هغو ته لاره پیدا کوي. نو ما نظر دا دی چې ټولنه شفافه شي، کار وشي او بدګمانۍ منځه لاړې شي، د ملت ته د ولسونو ته کار وشي. ښه خبره به دا وي چې نوي
تشکر زنده باشین از تماستان. تشکر. شنونده دیگه روی خط تلفن هست، بفرمایین. رادیو آزادی هست، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم نعیمی صاحب، تاسو سلام کوم او سروان صاحب ته تخنیکی هم کارده.
سلامت اوسئ.
آزاد نه بینایم د کونړ ولایت څخه.
مهرباني کوئ صاحب.
سروان صاحب، دا خو ډیر ښایسته او نیک اقدام وشو، ډیر خوشحاله شو چې په دغه انټرنیټي تذکیرو کې کومه لانجه راوتلې وه، هغه د دین او د اسلام او د مذهب په باره کې هغه مسلم ختم شولې. خو اوس دا چې د انتخاباتو خبره شوله ګرانه، انتخابات د زورورو شی دی، د څوک چې زر لري، څوک چې زور لري، هغه به دغه مقام ته ځان رسولی شي. نه غریب سړی دغه ځای ته تللی شي نه د خلکو نماینده دغه ځای ته تللی شي. څوک چې پیسې لري څوک چې زورور وي هغه وروره بس په هر ځای مقام ته ځان رسولی شي. خو بیا هم په دغه اقدام باندې مونږ خوشحاله چې په ولسوالو کې انتخابات شروع شولو او خدای دې وکړي چې زموږ افغانان نور خپلو ګریوانونو کې سرونه ښکته کړي دغه حالات نور وڅېړي وګوري چې په مونږ باندې څه حالات دي ولې مونږ د چا خبره ومنو ولې مونږ د چا شیطانت ومنو ولې مونږ د پردي شیطانت باندې خپل هیواد نور ران کړو. بس دې د خدای په خاطر همدغه نه معلولینم بس دې همدغه نه شهیدان هم بس دې همدغه نه ورانوونکي چې افغانستان هم لوټه لوټه کړو همدغه باندې بس کو بسینه وکړي او راځي نور یو لاس اتفاق شي او په اتفاق یو اتحاد وکړو مونږ او تاسو نور رکیږو.
زنده باشه نظرتان را شنیدیم. آقای شهزاده نابینا حالا شنونده دیگه روی خط تلفن داریم. تا لحظات بعد پیام هایتان را که از طریق اس ام اس هم فرستادین خواهیم خواند. با رادیو آزادی باشین. سلام علیکم، بفرمایید. رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
با عرض سلام ادب خدمت شما امید مزبان اسم فران و تمامی شنوندگانتان. خالد نیازی هستم از فران، امرتان در خط تلفن.
آقای نیازی خوش آمدین به برنامه.
تشکر از شما و تشکر از موضوع بحث برنامه. ببینید نظر ما طوری البته بالای موضوع برنامه چنین است که انتخابات و شفافیت انتخابات و همچنان ثابت بودن و پایدار بودن انتخابات در افغانستان برای ما و برای تمام ملت افغانستانی ناممکن است. ببینید اگر ما دو سه دور انتخابات قبلی را تجربه کنیم کلش به اساس تقلب، تخطی، دروغ و همون وعده های مختلفی که دروغین کمی سیاستمدارای افغانستان دادن برای مردم افغانستان، دیگر مردم افغانستان فهمیدن که واقعیت که اینها به طرف کدام سون و ایران را که اینها تعقیب میکنن به طرف کدام سون است. ببینید متاسفانه انتخابات را افغانستان تقویم روز و برگزاریش هرگز برای مردم افغانستان معلوم نیست، چون که سیاست مدارا بیگاه یک حرف میزنن فردا دیگه حرف میزنن پس فردا دیگه حرف میزنن و بالای نمو سخن خود اعتماد و وعده و وفا بحث ندارن، یک کلام و یک سخن. ببینید تا زمانی که امنیت در افغانستان سر تا سر حاکمیت نشود عدالت اجتماعی سالم با وجود نمیاد.
نیازی سب از پروان جایی که شما تلفن کردین بگوین بر ما که در کدام مناطق اگر انتخابات برگزار شود احتمال برگزاری انتخابات هست و در کدام مناطق نیست از نگاه امنیتی.
پروان ببینید پروان هم در انتخابات قبلی شاید مشکلاتی بود و شهر که انتخابات هم که پیش رو بیا می باشد مانند غربنده و کویسافی. البته اینی نیست دو سه چهار نقطه که البته پروان هم از اینجا نام نستن مردم خوبتر و بهتر نمی توانن به طرف صندوقهای رای برن، چون که از یک طرف ناامنی است و از طرف دیگر مردم از این اشخاص افرادی که به زعامت رسیدیم به کرسی و منصب رسیدیم دیگر مردم از سخنشان از وعده هایشان خسته شده است، همیشه وعده های دروغین دارن و مردم تعهد کردن.
خب شاید تجربه ای شده انتخابات گذشته برای مردم که حالا افراد متفاوت تر انتخاب بکنن، درست نیست آقای نیازی؟
بله
شاید گفتم تجربه شده انتخابات گذشته و حالا فرصت باشه برای مردم که نماینده های بهتر انتخاب بکنن در ولسی جرگه یا در همچنان شوراهای ولسوالی ها.
درست است حرف شما، درست از مردم امیدوار هستند که ما بریم انتخابات و همو اشخاص افرادی البته که مسلکی و شایسته و میتوانند که زحمت را پیش ببرند برای ملت و مردم خدمت بکنند، ولی متاسفانه زمانی که رای داده میشود باز پشت پرده همو اپوزیسیون همو دولت اشخاص افرادی که در رأس کمیسیون هستند رشوت روابط همی مسائل میباشد همو خادمهای نعل به طرف کرسی و منصب روانستند.
تشکر آقای نیازی، زنده باشید. تشکر از تماستان.
انتخابات بعدی نمایان نمی باشد. تشکر از شما که برای ما فرصت دادید.
زنده باشید آقای نیازی.
یه واردون که بل به هم چه منتظر ده دوی تا بم نوبت ورکو بیا به لوریدون که تو شیبه و غارو چه خپل پیغامونه و واری چه رسته ولیدی مهربانی که وی تاسو هم
من سلام ته خپل احترامات او سلامونه تاسو نه یې نسې ته ټول اوریدم کوته وړاندې کوم جزیمی
امید مرزبان. بله مهرباني
مو بخنه غواړم امید
مرزبان.
خیر حاجی صاحب
نه یې نسې دې ژوندې
سلامات وزه.
خبره دا ده سروان صاحب چې په دغه شرایطو کې لکه چې دوی اعلان وکړي چې د انتخابات نیټه ټاکي او انتخابات به وشي لکه مونږ خپل په ولایت کې شاوخوا ګورو زما په نظر چې
په مرکز لشکرګاه کې بلای انتخابات په هغه صورت سره چې لازمه ده هغه څه به انجام نشي، ولې چې امنیت نشته د انتخاباتو دایرول او د انتخاباتو کول په هغه صورت کې امکان لري چې 50% باید امنیت تامین وي. زمونږ امنیت 30% هم نه دی تامین. زمونږ په اول او په دوم او درېیم حوزو کې جنگ روان دی، عملیات روان دي، بمباری روانې دي، د خلکو کډې په شا دي. آیا دوی به څنګه وکولای شي چې خپل نمایندګان وټاکي؟ آیا دغه نمایندګان به څنګه وکولای شي چې کمپاین وکړي او لاړ شي ساحو ته د خلکو سره خبرې وکړي، ځان ته رایې راجمع کړي؟ نو زما په نظر کاروان صاحب دغه انتخابات به له هغه مخکني انتخابات نه بدتر وي، او دغه پارلمان چې به منځ ته راځي دا پارلمان باندې به مونږ شکر وباسو، په سترګو به یې رانجه کړو. داخلي پارلمان هغه پارلمان به هغسې پارلمان وي چې نه به د خلکو نمایندګان وي او نه به خلک له دوی سره وي. مننه کاروان.
سلامت اوسئ حاجي صاحب عظیمي. اوس به هم ستاسو پیغامونه ولولو مرزبان صاحب.
بله، چند تا از شنونده ها از طریق تلفن های افغان بیسیم خود اسمس فرستادند. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته از آمادگی ها برای توزیع تذکره های برقی استقبال میکنیم و آن را یک گام نیک در راستای محو فساد در دستگاه های ثبت احوال نفوس میدانیم و همچنان در جلوگیری از تقلب در انتخابات. از ولسوالی بالا مرغاب عبدالستار آخوندزاده نوشته اینجا انتخابات امکان ندارد چون که امنیت خیلی خراب است. محمد عثمان بختیار از ولایت قندهار ولسوالی ارغستان نوشته درباره انتخابات شورای ولسوالی ها مهم آن است که امنیت مردم در روز انتخابات گرفته شود. عبیدالله سروری از ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان نوشته فعلا شرایط امنیتی افغانستان برای برگزاری انتخابات مساعد نیست، دولت باید اول امنیت مردم را بگیرد و بعد از آن انتخابات شود. محمد ظاهر تیموری از ولسوالی گیزاب ولایت اروزگان نوشته از انتخابات گذشته چه به دست آوردیم که از انتخابات آینده بیاوریم؟ ناامیدی 90% موجود است. جان علی عزتیار از دایکندی نوشته انتخابات در افغانستان حالا به یک داستان مسخره آمیز تبدیل شده. و صابر از برکی برک می نویسه که هیچ فضای انتخابات در برکی برک مساعد نیست به خاطر که امنیت وجود ندارد.
شفیع زدران نادرشاه کوټ ولسوالی سخلی کلی وای تیر انتخاباتو تا پکتومو د انتخاباتو نظر مرده. بلاوریدون که نور احمد رحیمی لشکرگاه شهره لیکی وای د پارلمان انتخاباتو یادونه کوي انتخابات باید وختي لاړ شي وای، ولی په دې چې ډېرې ستونزې په حال پاتې دي. عبیدالله سروری د لغمان له علیشنګ ولسوالۍ لیکي که دولت الکترونیکي تذکرې ونه ویشي راتلونکي انتخابات به هم د فساد او درغلیو ډک وي، بیا به هم دا انتخابات افغانانو ته د منلو وړ نه وي. محمد عارف وفاد له لشکرګالی کې راتلونکي انتخابات به شفاف نه وي ځکه چې امنیت ورځ تر بلې خرابیږي. محمد ظاهر تیموری د گیزاب له ولسوالۍ څخه لیکلی دي چې
پیام اینا را خواندیم که گفته از انتخابات آینده چه برست خواهیم آورد که از انتخابات گذشته نیاوردیم.
محمد ایوب قلمیار له خوست لیکي د انتخاباتو د شفافیت لپاره چې کومه حوزه کې تر سره کیږي باید د شفافیت لپاره کمرې ولګیږي. نورالهادی دینمل له شاجوی ولسوالۍ لیکي که الکترونیکی تذکره توزیع شي نو انتخابات به شفاف تر سره شي. حمیدالله حسن ترکی له غزنی ولایت لیکي وای د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایې شمیرلو چارې باید بهرنۍ کمپنیو ته وسپارل شي. قاری رحمت الله روحانی له هلمند لیکي د انتخابات به بیا هم جنجالی وي، دلته د کوم مجرم او فاسد سره حساب شوی دی. د پکتیا څخه البته له سمکنۍ ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکي وایي فکر نه کوم چې په هیواد کې انتخاباتو ته څوک زړه ښه کړي ځکه چې تیرو انتخاباتو هم د خلکو زړونه مات کړي دي. له حلیمی تندر څخه هیله کوو چې یو پیغام راستوي، د همدغه یوه خبره یو شاید هم شل زلی راسته ولی
ده. بله بله، از همه دوستان میخواییم که پیام های خود را هم یک بار بنویسن، کوتاه و مختصر بنویسن و همچنان کوش کوشش بکنن که پیام خود را پیش از اینکه میفرستن یک بار بخونن، به خاطر از اینکه ما فرصت دوباره خواندن پیام نداریم و همزمانی که پیام میرسه و شما میخونیم به همون خاطر هم وقت بیشتر ضایع نشه و هم ما بتونیم راحت‌تر و آرام‌تر پیامتون را بخونیم و پیامی را که میخواین گفته شوه یا مو گفتنیتون و بهترین وجهش و گوش دیگه شنونده ها برسه. حالا شنونده روی خط تلفن هست، از طریق اسکایپ این بار شنونده با خود داریم. موضوع مورد بحث ما هم احتمال برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی ها و ولسی جرگه هست که حالا شنونده روی خط اسکایپ با ما هستن. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام جناب نعیمی صاحب، سلامون جناب ساروان صاحب، تاسی تخرور تایمم
مهربانی که بشه
خرید صاحب، خدا خوش آمدیم،
زنده باشین. او گوری تمام که او گولو یعنی دولت نظام سی او گولی انتخابات که انتخابات کیگی، انتخابات به هر حالت که کیگی او انتخابات کول نیاز ده و ضرور ده او باید اوشی. او ده موضوع چه بعض دوستان از غک پورته که چه موضوع ده امنیت، ده امنیت مشکل نه، ده منگه ده نوی سیستم انتخابات که گوری چه داده تک کرسی موضوع مطرح ده، حتی اوزی زیادیگی اوزی زیادیگی غذایی که چه امنیت ده حتی انتخابات دایریگی. اما متاسفانه باید یه حقیقت ننکار نو که دا بیگانه مقررگانی چی منگه واوری دلی اووم لیدل دا وره نشاره کیگی، یو تیاد مشخص لاسونه دی نغوالی انتخاباتو سی نغوالی چی دا حالت بهبود پیدا کی ام در حالت که دوی بقا ده. در اصل انتخابات ضرور ده، پدی چیز من پارلمان غیر قانونی پارلمان ده، حاصل قیاس حکومت هم فعلا چه ملی وحدت حکومت غیر قانونی حکومت ده، در خلاف قانون اساسی ده، بیر تر از مسئله خبرت انتخابات تو مقابل که هیچ چیزی خر نسی کدید که دای منفی ده به خلق پیچ نظام کیری او دی نغولی چه انتخابات توسی. من نصاروان سه من نمی سه
سلامت و سه
زنده باشه خروت
سه خروته بل اوریدون خیلی روزان معرفی کی
عبدالسمه سلطانی از ولایت لوگر هستم.
خوش آمدین آقای سلطانی، بفرماین.
فقط یک کلمه نظر خودم میگم، سه دوره انتخابات بدنام فساد پیشه قانون شکن را به قیمت خون خود سپری نمودم. انتخابات بجز از فساد قانون شکنی چور و چپاول و زورگویی و آدم ربایی جزی چیز دیگر به بار برای ما نورده است. ما هیچ وکیلی را در طول دوره که راه برای دادم تا امروز ما ندیدیم. اشتباه بزرگ نمودم که به اینها ما راه داده بودیم. با قیمت خون خود در آینده انتخابات را تحریم می نمایم.
اما آقای سلطانی،
انتخابات را کار ندارم.
آقای سلطانی، پس به نظر شما راه بهتر حکومت سازی و دولت سازی چی هست؟
نه خیر هم دمره پیغامو خیر ده دردیدلی بیویل خپل کم وکیل و خپایی بلا وردون که لروزان معرفی که یا آزاج راژیو راژیو چیتا که او خبری وکی مربانی متاسفانه تاسی راژیو
بفرمایید. سلام علیکم،
لراژیو تل ریشه بیا خبری وکی.
سلام و احترامات ساروان صاحب تاسی تا و دا بل رور تا نعیمی صاحب خونه دا
امید مرزبان بله
امید مرزبان صاحب تا سلام به شما آقای مرزبان،
خوش آمدین به برنامه،
سلامت باشین. ساروان صاحب دی ما یو دیر ور نظر ده دغه تقریبا ډیر پیسې خو په انتخاباتو ملګیږي چې دا دوی مصرفه 200 میلیون دی که او نیم سل میلیون دی څومره پیسې چی دی داغه دیم نه مصرفی په نور شاونو دی بس چې ضرورت دی پغه کې دی مصرف کی وس خو نن مشخصه ده ټول ملت ته ټول خلکو ته معلومه ده چې هغه دی ګوتو پشمیر کسان په هر ولایت کې دی چې هغه دو براتی وکیل کیږي به یا زور لری یا پیسې لری یا هر څه چې لری بس خو مشخص دی هغه کسان په هر ولایت ته دی تقسیم بندی و کی ولایت ته دی حق ورکی چی تو مونگه تا بس را معرفی که پارلمان تا دی بیا راشی نو واضح خبره ده مشخص خبره ده که خلق رای ور کی که ور نکی آقا مشخص کسان دی بیا به رادی سره بیا به وکالت کی کینی یا به پارلمان کی کینی مونگه دیر خیه نمونه لرو چه نو تاس خلط هم معلومه ده.
فکر نمیکنین که باز نقش مردم چی میشه؟ آیا ادامه انتخابات تجربه بیشتر نمیسوزه برای مردم و شاید این بار فرصت باشه برای مردم که اشتباهایی که ظاهرا به دل خود فکر میکنن در گذشته در انتخابات انجام دادن این بار انجام نتن؟ یا تصحیح بکنن؟
والا امید صاحب، مشکل ده ایج است که به تمام مردم واضح شده ده ای چند دوره انتخاباتی که شد در همه ولایات همگی می دانن که یا زور داره یا قومندان سابقه است یا مربوط کدام تنظیم است. ما خود ما به چشم سر دیدیم که اینا می آین. ضرورت ما از بخاطر از این میگم چرا این مصارف بی جای یا چرا مردم حتی کلکاشون بریده شد یا به مشکلات مواجه شوند، چون یک نفر اگر کشته میشه جواب ازیر کیمیتی خیلی مهم است. ما به این خاطر میگم چون به تمام مردم معلوم است که کیمیای کیمیره مشخص از گب. من میگم مصارف به جای نشه.
یه مسئله ده چه پدی رو هیوادونو که چه کل انتخابات تازه پیلیجی نو پاولو که نخلق پرزش پویجی، هرچه تا چه رای ورکره، هرچه چه پیسی ورکره، یا هرچه چه او غلاو یه غطر رای ورکره وی. لیکن کل چه بیا بیا انتخاباتو شی خلق پرزش پوسی، کل خلقو تا معلوم شو چه دشو وکیل تا کل چمره اهمیت لری، بیا دوی هم لغوره کار اخلی. نو که چرت انتخابات نکیشی خلق امده نتیجه تا نرسیشی.
صاحب خو مشکل دلتا ده، کاش کی دازی چه خلق پریگدی چه تجربه خلقو تشی خودی خلقو آقا رای کب ده پیسو بخاطرم ورکری هاگم خونه ای سابیگی مونگا پخپل از سترگو ولی دل پدا تیرانی دوری که ده انتخاباتو دیر نیزدی ولایت چه اغی که دی پا کابل تا دی لکه میدان لوگر پده غزایو که ما پخپل از سترگو ولی دل چه صندوقون برعکس بل چاراوڑ دکی کرد و بل چوک راغل اغو کسانو چه پیسی ورکری و حتی واگانی خلکو تا ورکری واقعاتو خوب پاتی شوه. خودت تقلب دیر مهم رول لری.
زنده باشین، نظرتون رو شما میدیم. تشکر از تماس شما. حالا شنونده دیگه ایم رو داریم، خیلی زیاد انتظار کشیدن. السلام علیکم، بفرمایین. رادیو آزادی هست، برنامه میکروفون شما.
بله محترم سروان صاحب، تا تا سلام و علیکم. استاد همکار مرزوان صاحب، سلام و علیکم. دا دیر از طول کار کنکو دیر از شما موضوع متاکلی در مصخوص پدا موضوعگانو کرای گیری خدای جید از موضوع پخیر که محترم سروان صاحب، بیتر الان خدا را چه انتخابات باید وشی، ولی انتخابات یه حکومت چه پزور از یاو کده انتخابات و طریق خراش دا خود یار علا و نور علا نور خبر دا خو دا دا هرچه اختر نظر دی خو یوان دیرسنه چه زمور پزوری که پزور که را سرخی او دا ملت پازانو که را سرخی مخکنی انتخابات ته په کتو سره چې د خلکو ګوتې پر پرې شوې، د خلکو پزې پر پرې شوې، د خلکو لاسونه پر پرې شوې، بیا هم شفافیت نتیجه ورنه کړه. او دا اوسني انتخابات تر اوسني انتخاباتو خو په مخکني انتخاباتو کې امنیت هم ښه تر بهتر امنیت درلود. د دې درو ولایتو د رکس لرم ساروان صاحب لکه پاریا جوزجان سرپول تاسو باور وکړئ چې د ښار په 5 کیلومتره کې خلک وژل کېږي، سوچ عباس خاص نه کوي، نو چې اختطاف روان وي، کوتا طریقي روان وي، شرکت روان وي، او جنسي دلیز تجاوزونه روان وي، او خشونت روان وي، بې قانوني روان وي، عدالت نه وي، نو بیا به انتخابات څنګه کېږي؟ د انتخابات سو بیا څه موږ تمه لرو؟ خبره دا ده چې اوس زه د درزاو د قوشتېپې یا د سریپول د کوهستاناتو ولسوالۍ یا د فاریاب د رتاباتو پښتونکوټو او د ګرزوان ولسوالۍ چې دا نامګیره کوم یې ستاسې وخت نیسم. خبره دا ده چې د ولسوالۍ په 100 کیلومترۍ کې مخالفین قرار لري، نو په هغه ولسوالۍ کې نن دا یو توپیر خو لادام دی چې په دې انتخاباتو کې د ولسوالۍ شوراګان د پاره انتخابات کېږي، نو په هغه ولسوالۍ کې چې په 100 کیلومترۍ کې د مرکز د ولسوالۍ مخالفین قرار ولري، نو په هغه ولسوالۍ کې به ستا په نظر څوک وره برخه واخلي په انتخاباتو کې؟
صحیح، ډېره مننه قاري صاحب پښتون. و بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
سلام علیکم.
وعلیکم السلام
سروان صاحب، تاسو سلام مو مریدین پکې سلام وایم. نو پښتنم دغه ولې چې په یو انتخابات سره چې خپل نیتاج دولت وتا کې تر سره چې خدای غږ سره نه شي، لکه فقیر ورک شي د غزنی په ولایت کې اویا 100% پښتانه دي، او د غزنی دور شوقي دي، او ټولې دي هزاره و خلک راو سوجا سدولا خالد او خلیلی کې تی نه ول. نو باید عمق ورور وکړه، خبره وکړه، یا ولایت په ساتو باندې دا چې دغه تقسیم اوقات جوړ شي، هغه چې د خلک راځي اوس غزنی کې امنیت نه څه پښتانه چې تر نه کوم چې انتخابات ته راځي خو نه شي کولای انتظار د سر څخه صاحب نام نه دي. نو باید دولت دغه چوکۍ داسې د بیان کړي چې د غزنی دوه چوکۍ د هزاره په نامه کې کړی شي، په رسنیو کې د غزنی وکیل په نماینده کې موږ ته وله افسوس لري. موږ وایو دا باید د هزاره نمایندګان چې د غزنی ولایت اویا 100% پښتانه دي،
ټول اچي اداره او خلیلي وجه اسد الله خان د دولت نه باید صدقه صدقه د غزنی د خلکو سره ظلمونه چې د غزنی خلکو ته باید د غزنی خپل چوکي ورکړي شي.
سیده باید په انتخاباتو کې ګډون وکړي چې چوکي ترلاسه کړي. که با ګډون نکوي نو څنګه به ترلاسه کړي؟
حالا شنونده دیگر هم باشن صحبت میکنیم و بعد از اون وقت خبرها میرسه. برنامه مایکروفون شما دوباره ادامه پیدا خواهد کرد. حالا شنونده روی خط هست. سلام علیکم، بفرمایید.
علیکم سلام عبدالصمد از بیدیم در خود ولایت څخه.
خوش آمدین آقای صمد.
زمان از در خدا دایی که در کون وکیلون که مختی و داویس دومر غصب کرده دایی که پیسی یعنی دومر پیسی پیدو کرده دیم و این دا که هم در غا خالا کردی در بحرانی استخباراتو ردور کرده دی دیگه تا پیسی ور کرده ندول تا معلوم خبرو دیش کمیاب دی آقا خالا که کور کی آقا خالا زاریب دی نسیت لاینو
خالکم
مجبور دی چې
خلکو ته رای ورکړي چې پیسې لري. ګوره که یو څوک پیسې لري او تاسو ته وعده درکړي چې مثلا یو رای په $100 حتی نر نه اخلمه، کله چې ته رای چې صندوق ته هلته بیا هماغه سړی هغه وکیل در سره نشته، یوازې ته کولی شي هر څوک چې دی خوښي هغه چا ته رایه ورکړي.
$100 هم بگی او برش رای نته.
او بله دا خو کېدی شي د په تاسو پورې اړه لري.
دا خلک چې په دا پیدای کې داسې کېږي نو بیا یې رای دا خرڅوي مخکې نه دوی ته پیسې ورکولی کېږي، دوی ته هر څه ورکولی کېږي. دا خلک دلته رایه ورکړي هم ولته دوی پیسې تېروي، دغه رایې ځونې پورې هغه کوي، یعنې که بل چا ته رایه ورکړي هم هغه رایې بتلېږي.
تشکر، نظرتان را شنیدیم. حالا رسیدیم به سر ساعت، ساعت 9 صبح وقت افغانستان شد. برنامه مایکروفون شما تا ساعت 9:30 ادامه خواهد یافت. تا لحظات بعد دوباره نظریات شما را میگیریم، در انتظار پیام ها و تلفن های شما خواهیم بود. اما حالا نظیفه محبوبی خبرهای